پنځه بجې شپې احمد چبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د دې خبري مجلې خبرنه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کېږي چې د بادونو سرعت په 1 ساعت کې له 500 تر 1000 کیلومتر وي. د ساور له 20مې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونه تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرژوبلي تر څنګ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبه په نړیوال شو اووره جام کې روانه ده. تر اوسه پورې افغانستان په 13.2 اوورونو کې 100 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د افغانستان لوري رحمان الله ګربز 53 منډې کړې دي او ابراهیم صدران په 43 منډو بیټنګ ته ولاړ دی. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه د خبرګولې یا جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورسوي. دغه محکمې تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجه الحرام میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجه لومړۍ ورځ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پر ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده. البته بله اونۍ چې یوه ورځ مخکې د عرفې ورځ ده. د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پام وړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ پرون وویل چې وانګی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیژنی نوفوګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سهشنبه کېږي. د ماونین په وینا بریکس د نویو ټوکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي.
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشتن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شوی.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
دا به هم ووري
چې له کیفیت ډیر خراب دی. په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه درې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې ملګرو ملتونو د اسرائیل پاوز د ماشومان په وړاندې د سرغړونکو په فهرست کې شامل کړ او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د لوبې تازه حال شیبه په شیبه درکړو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کې شو د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. ځینې شنن کوي دا د توحید دریم غونډه لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشه پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونه ته ځانګړي شوی ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سر سازمان بیا انتقاد کړي چې د دوهې پر روانه غونډه کې د افغان شوزو د حقوقو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویم غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي عدلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیزه ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوهې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکارا ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکې ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمهیز ډلې په غونډه کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې درېمې غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په درېمه غونډه کې د شوزو د حضور کوم ترک ښکاري. هغه څه چې د شوزو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشری حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک خپل اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتونو ورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګري ملتونه د دوهې درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامال مشر روزا اوتنبای وسره د دوهې د درېمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سره چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوهې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوهې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ویسټ انډیز په ګیانا ټاپو کې د شلورو د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند او افغانستان د ملټی مور سرمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې پچ د نیوزیلند لوبډل مشر کین ویلیامسن ګټلې او توپا چونه یې انتخاب کړی ده. تر دې دمه پورې افغانستان یو لوبغاړی تر للاسه ورکړی دی. د نیوزیلند بالر هنری شیبه مخکې ابراهیم سادران د څلور څلوېښت منډو له جوړېدو وروسته اوټ کړ او اوس د افغانستان د لوبې لپاره عظمت الله عمرزی میدان ته راغلی دی او رحمان الله ګوربس په 550 منډو لوبې ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا بیټنګ ښه روان دی، خو یوه ستونزه دا ده چې ورونه نسبتا ډیر ځای شوي دي. 4.4 ورونه شوي دي، 4.5 ورونه او 115 منډې کړې دي. وګورو چې افغانستان په پاتې 50 منډو کې ورنو کې څو نورې منډې کوي. د خبرونې پترس کې به نور معلومات هم په دې اړه له تاسو سره شریک کړو. خو اوس په کابل ته ورشو. یوې ډلې نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتي، د خوراک چاک لوښو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زده کړې زمینه له دې سره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامع د اخلي پخلي، خوراک څخاک، لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعاتو آګه انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول اوبدلې، اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا د هغې خپل قصبګر دي، د هغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو دپاره بیا څرمنې نه، د پوستکي، د غرڅنې، د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو. هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو. 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې 1.5 ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو او زمونږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 60 نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې 10 زنانه او 10 نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشتي هیوادوال د وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړې دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده، وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې ده. په خابه د نورستان او کونړ په څیر زیاتو زینو کې وړین خامتایي او نور ټکوران جوړیدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوي پوره کولې. خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړیدونکو شیانو نیولې ده.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتو د سرمنشي روسي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوز د سرغړونکو یا متخلفانو په هغه نړیوال فهرست کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن د یو شرمون کې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده چې په دغه نړیوال فهرست چې د ماشومانو اوس لوالې شخړې په باب یو راپور هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر نوویل چې د اتو میاشتو جګړو پر مهال د ماشومانو په ګډون په دغه ترانګه کې شپږ دېرش زره وسوه یو دېرش کسان وژل شوي دي. بل لور ته د یوې تازه نظر پښتنې له مخې په جرمني کې له هرو پنځو کسانو دوی د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پښتنه کې اخیستل شوې چې د یو ګلف په نوم د یو څېړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پښتنې له مخې په سلو کې څلوېښت پښتل شویو کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت پیژني، خو اووېشت سلنه نورو یې مخالفت کړی او درې دېرش سلنه نورو له څه ویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو اونیو کې ناروی، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګونې وپاروه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ویلي چې د ده حکومت لا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوې دي. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نورو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکونو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینی تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې کڅوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دوری هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنځشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ور باندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کیدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف په اړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیشمه په ایران کې د سرخیل وتکې د نسکوریدو په پیښه کې مرسول.
له خبرونو ور اخوا
البته د خبر په ګردون د خبر به بیا هم درته تکرار کوم چې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان دوهمه وکټه له لاسه ورکړه او اوس یو څل وبښ منډل لري. دوه لوبغاړي سوسیدلې دي، درې اوره لوبه پاتې ده. د کندهار او اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري، خو تر هغه مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکو د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته په نه کتو یو ظالمانه قضایي سیستم جوړ کړی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په سرپل ولایت کې د طالبانو لخوا د 15 شوزو په ګډون د درش پېټه کسانو د درو وهلو په خبرګون د دې کار ته سمدستي او غیر مشروط بندیدو غوښتنه وکړه. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په سرپل ولایت کې د طالبانو لخوا د 15 خزو په ګډون د درش پېټه کسانو په درو وهل ټکان ورکوونکي غیر انساني او نړیوالو قوانینو سرغړونکو اقدام بولی. د بخښنې نړیوال سازمان د پنشن می پورس په خپل ایکس پانل لیکلی چې د طالبانو حکومت لخوا ربړونه او نور ناوړه چلندونه له نړیوالو قوانینو په سرغړونې سره تر سره کوي. د غسازمان په سرپل ولایت کې په درو د عام خلکو د وهلو په خبرګون کې ویلي چې دا کار باید په هیڅ صورت او شرط تر سره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې طالب چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون له پامه غورځولای او یو ظالمانه قضایي سیستم یې رامنځته کړی چې د دوی په ټکو د غیر انساني اعمالو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی چې په عام محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قاعده او شرطه ودرول شي او د عادلانه محاکمو او قانوني لارو ته د لاسرسي سره د عدالت رسمي میکانیزم باید رامنځته شي. طالبانو د سیشن می پورس د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د والی او نورو چارواکو په حضور کې 48 نارینه او 15 ښځې د دوی په باور د غلا فحشا او نورو جرمونو په تور په درو وهلي. د سرپل ولایت اوسیدونکو وایي د طالبانو دغه کار په دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ د دوی په ټکو ویرا او وحشت خپور کړای. د دې ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل انوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
خیر از دوستو او عزیزو،
زموږ ډیر ملګری او دوستان مالی ستونزې نه لري، خو بیا هم خپل کورونه او سیمې پرېږدي او بهر ته ځي. ځینې داسې هم شته چې حتی نه غواړي هغوی له طالبانو سره مخامخ شي، ځکه ویریږي دا خلاصه کوي چې په درو وهل شي دومره وحشت دی.
د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی چې د طالبانو له لوري په محضر کې د خلکو د درو وهلو عیني شاهد هم دی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
بس په خاطر آبروی مردمان بشن نه باید
د خلکو د عزت او آبرو لپاره هم باید په عام محضر کې دا کار تر سره نشي.
مردم په وجود میاره کې ممکن داره کې شهر او کشور ویل کنه او برن.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پوخانی مشر او فعال شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو هدف د ټولنې اصلاح نه ده، بلکې په خبره یې غواړي په خلکو کې ویره پیدا کړي.
طالبان په محضر کې په دوروهل یوازې د ویرې د رامنځته کولو موخه کوي. دا د ټولنې د اصلاح لامل نه کیږي او له بده مرغه دا د افغانستان لپاره لویه بدنامي ده، ځکه چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د مجازاتو سیستم بدل شوی، مګر په افغانستان کې خلک اوس هم په عام محضر کې مجازات کیږي او په درو وهل کیږي.
خو طالبانو چې له دې مخکې هم د دوی په وینا په شلو ولایتونو کې د مجازاتو حکمونه پلي کړي، د خپلې د دغې کړنې دفاع کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیلېدو سره د ښځو او نارینهوو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا جلي راتګ وروسته په عام محضر کې لومړی اعدام کابو دوه کاله وړاندې په فراه ولایت کې ترسره شو چې د خلکو ګڼې نیوکې یې راوپارولې.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بل خو د موټرو او موټر سایکل جوړونکو هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله ورته زیات شمیر وسایط راوستل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته جوړولو لپاره ودروي. د د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چاري له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مر سایکل وګوره مر سایکل ساس ته پاتې کې خامخه دره اگر اگر زوای چې چیل خراب چې او مټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر نو د ازمرتی وطنوال د تجارت دغه دایسي او دغه کې د ازمرتی زکندار چیل سره برابر کې ځان خلک د مشکل او دغه سره وس حالات هم دایسي الله تیاری ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي وايي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړي.
مانو محمد ظریف پندران توار سے ارزان تیل راوړی موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا د چیلو د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي دا چیلو کیفیت وګوري شالت ارزان شي راوړي دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زمانم سری فلاده د دولت څخه مداخله ایشته وروره چې د تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستچې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وکمو د خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم د زیات د چیلو د مال خراب چې دغه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنج را وړي خراب دی ما خپل خرڅول د خراب چا سم برب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنب شکې کې مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دی د خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدمه نزی بیا مو ټانکی را تاکو ور پاکه کو بیا چې لور ته برابر کو د بده سر تراوړو
حد سم وکړه. په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کی او لاسرسي مشتوي کی زمينه را ته برابر کی. و من الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما د پیغام و نوډ پورو چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلی رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي نه د سیاستري مرات لري نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او که تنخواه وایي څه ډاکه اچي نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي. که څه هم مفلستیاوي دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه ترڅنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي. خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړ پورې چارواکو او یا هم هغه خیره مؤسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ یوسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.